د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د روانې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې څه باندې 3,00,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي که څه هم دوی له راستنو شوو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې، خو په خبره د نړیوالو مرستو ته لا هم اړتیا ده. پرون یکشنبه او چاپ یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې له ایرانه د راستنو شوو کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. په پروان ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 15 کسان مړه شوي. د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس نن ویلي چې دغه پیښې په سالنګ ولسوالۍ کې شوې. په پیښو کې 4 کسان ټپیان هم دي. بل پلو د کندهار په دامان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو بهرنی سیلانی ټپي شوی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند اسدالله جمشید کورنیو رسنوی ته ویلي چې پیښه نن سهار د سیلانی د موټر سایکل او یو ټونس ډوله بروړونکي موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې د لوږې او خوارځواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اجانس د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې مړینې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خوارځواکۍ له امله مړه شوي 1,30 تنو ته پورته شو چې 9 ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان وایي نن یې په بشري مرستو بار 80,000 مواد غزې ته استولي دي. د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني بیان کې ویلي چې دا بیړۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې ویشتل کیږي. ویان زیاته کړې چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو 4 پړاو دی. ایران په لاره حوثي ډلې 2023 کال راهیسې د فلسطین په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه پیل کړي دي. تایلند او کمبودیا د ماليزیا په منځګړیتوب له قید او شرط پرته په اوربند سلا شوي دي. دا اوربند وروسته له هغې اعلانېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 15 ورځنۍ نښته کې 15 کسانو وژل شول او 280 نور ټپیان شول. د اوربند پلي کېدل به له نن نیمې شپې وروسته پیلېږي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ د اوربند په خبرو اترو کې د ماليزیا په ګډون امریکا او چین هم رول درلود. او نن دوشنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې 2 لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه سهار مهال د بوس ساتونکو او بند امیر خامارانو لوبډلو ترمنځ وه چې بند امیر لوبډلې د 3 وکټو په توپیر بوس ساتونکو ته ماته ورکړه. بله لوبه له غرمې وروسته د مس عینک کتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ وه. دا وو خبرونه. که غواړئ چې ویل ولې زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې اوچا وایي له پاکستانه د اخراجېدونکو افغانانو شمیر ښایي زیات شي. یوه اخراج شوې مور په ژړغوني غږ راته وایي:
در باز، در خانه و
کور ما خلاص پاتې سو. په یوه جوړه جامو کې راوویستو، داسې ځای یو چې د چا خبره هلته سپای هم شپه نسي تېرولی.
د طالبانو حکومت به هرته مسلکي کارګر استوي. کارګر بیا وایي دا پروسه شفافه نه ده.
کسان چې لیګي دا ټول په واسطه دا هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیګي چې د دې خپلوان دي.
غزه ته نن شپې تلاري مرستې داسې مهال ورسېده چې تازه 14 پکې له لوږې مړه شوي او نن د زیړي نړیواله ورځ ده.
هپاتایټس انتقال دی وینې د لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوي ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینې ورکوي.
دا چې دا ناروغي څنګه انتقالیږي او ناروغان څه زجر ګالي یو راپور کې مو کتنه ورته کړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو د مودې نه غځولو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې دوی خواشینی کړي او وایي چې د کډوالو پر اتاک کې د زیاتوالي یو لامل هم همدا کار دی. په پاکستان کې د میشتو نږدې 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده. که څه هم پاکستاني چارواکو ویل داسې هڅې روانې دي چې د کارتونو موده تمدید کړي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا وروسته تایید کړه چې دوی دا کارتونه نه تمدیدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده او ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې ښایي له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر په یو بیان کې چې 1 شنبه د جولای په 20مه خبر کړی، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو ته اشاره کړې چې د پاکستان حکومت د مودي د نه تمدید پریکړه کړې. وچا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل دی. وچا ویلي د روان 2015 کال له پایله د جولای تر 19مه 15,00,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 2,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنېدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19مه د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې ښایي دا کمښت د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د وروستیو خبرو پایله وي. وچا ویلي دغه راز د روان کال له پایله د جولای تر 19مه 3,40,000 افغانان له پاکستان ستنه شوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په وروستیو کې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وایي پاکستان له یوې خوا د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړی او له بله خوا یې د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړې. په پاکستان کې میشت زیات شمېر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري تر ډېره په ویزو اوسیږي، خو د تیرې جون له 16مې وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان پناه غوښتونکي له سختو ستونزو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ظاهرا ویل کېږي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته رپورټ کړي. په اسلام آباد کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعال چې د خپلې کورنۍ له 4 نورو سره یو ځای د غلطه اوسیږي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کوره بیرون نشي وتلی او ژوندې له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
د ویزو د تمدید بندول د همدې لپاره دی چې دوی موږ رپورټ کړي. اوس چې موږ ویزې نه لرو، د جبري اخراج له خطر سره مخ یو، او که رپورټ شو حالت مو ځوان ګواښل کیږي. تاسو پوهیږئ چې له دې مخکې د بشري حقونو فعالان، خبریالان، نظامیان چې رپورټ شوي او یا افغانستان ته تللي، طالبانو نیولي، بندیان کړي دي، شکنجه کړي دي او تاوتریخوالی ورسره کړی دی.
یو بل مېرمن چې تازه له پاکستانه یو ورځ وړاندې له خپل شپږکسیزې کورنۍ سره یو ځای رپورټ شوی او اوس مهال په تورخم کې د وایي پولیسو په داسې حال کې د اسلام آباد له ای 1 سیمې ونیوله چې دوی د سهار چای وته ناستو. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کور وسایل هلته پاتې دي او دا له 2 ورځنی بند وروسته په تورخم راړول شوي.
کور مو خلاص پاتې سو، په یوه جوړه جامو کې راوستو، ویلې بیرته به راستانه سي. داسې ځای یوړو چې د چا خبره هلته سپای هم شپه نه سي تېرولی. موږ یې 2.5 ورځې هلته وساتلو، بیا یې راوویستلو او همدا 10 دقیقې مخکې یې تورخم ته راوستو او افغانستان ته یې راواړولو. وږي تږي، پیسې نه لرو، ځای نه لرو، هېڅ نه پوهېږو چیرې ولاړ سو. هېڅ نشته.
نوموړی ادعا وکړه چې ډېری نیول شوي کسان چې پاکستاني پولیسو ته پیسې ورکړي خوشي کیږي، خو په خبره هغه کسان چې د پیسو د ورکړې توان نه لري رپورټ کیږي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په پراخه کچه غندل شوی، خو پاکستان په وار وار ویلي چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې د ستنېدونکو په منځ کې داسې کسان بې شمېره دي چې ژوندې په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي، افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې له شکنجې، ناوړه چلند، له غیر قانوني توقیف او د شخصي امنیتي ګواښونو سره مخ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان ځوانان په ځانګړې توګه مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او بهر د کرونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو ادعا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو او د دولت له لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه کوي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچ اوج ته رسېدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړاوونه به یې لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت ویلي چې دوی بهرنیو هیوادونو ته د مسلکي کارګرانو پر استولو باندې غور کوي. په لومړي ګام کې قطر ته د 2000 افغان کارګرانو د استولو خبره شوه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
تړای ټول ورځ چې یو کې دومره ځوانانو مزلون مړ کړل ټول اوس ماته راغړی دي اوس مجبور یو زه چې یو کوم
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکملېدو مخکې په متحده عربی اماراتو کې د نجاری په برخه کې کلونه کار کړی. خو خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی. تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات وو چې هره ورځ به دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خو اوس خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوان دي. د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي هغه کارونه کولای شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو د چا سره دې کار کړو تا دسې کړي وو دسې دې کړي وو خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړ کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه د دې لپاره د دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی ولیږي نورو هیوادونو ته.
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تعبیزي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
چې موږ تر اوسه په دې نوي قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرزالعمل هغه ورته جوړ شي. اوس هغه طرزالعمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرزالعمل یې جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرزالعمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتاتور سره د کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرزالعمل او میتود په اساس ولېږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دخواره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که ته هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمې الله ابراهیمی دغه ادعا او شکایتونه اړوند ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې ته افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شمې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوې هوکړې له مخې یاد هېواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب، شیدو لویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیږي. د خبر پاڼې له مخې نوم لیکنه به د هېواد په بېلابېلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په 8 نېټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیکتلي هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایراني کارګرانو د افغانستان په بازار کې د کار زمينه برابر سي. د یادونه ده چې لدې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو په افغانستان کې دننه کړنو خلکو د بیکاری د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره پات شي، وروسته د افغانستان مسالې را اخلو. اوس ورزو منځنی ختیسته په غزه کې بشري ناورین حاکم دی. تازه راپور نه وای چې څوار لستنه د خوارزواکۍ او لوګي لکبل مړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې نن د مرستو شپېتلاري غزې ته رسیدلی دي. دا چې په غزه کې بشري وضعیت څنګه دی او د اوربند لپاره یې هڅو کومه نتیجه ورکړې، خبرې چیرته رسیدلی، همدا مسلې زما همکاري فریدې سیال تعقیب کړي. د محل را سره په سټوډیو کې ده فریده جان، ستړي مشي د غزې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته وایي.
مننه لدین صاحب. په غزه کې روغتیا چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لوږې او خارزواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. روټرز خبري اژانس د غزې د روغتیا چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خارزواکۍ له کبله مړه شوي یو سلووت سلویښتنو ته پورته شو چې نه هاتیا ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي نن یې په بشري مرستو بار شپېته لارې غزې ته استولې دي. د دې سازمان په خبره د مرستې د قاتیز پلو فلسطینیانو لپاره په هیڅ حساب دي او هر ورځ احد اقل سل لاریو بشري مرستو ته اړتیا ده چې د غزې د خلکو اولیه ضرورتونه پوره کړي. په غزې کې د بشري ناورین او د لوږې له کبله د ماشومانو په ګډون د خلکو له مړینې وروسته نړیوالو پر اسرائیلو فشارونه زیات کړل، څو غزې ته د بشري مرستو د انتقال لپاره اجازه ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غزې کې 470 زره خلک له شدید لوږې او خوارزواکۍ سره مخ دي چې ډېر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. که څه هم په غزه کې قحطي روانه ده، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرو نړیوالو سازمانونو دغه بشري بحران ته لا د قحطۍ نوم نه دی ورکړی. د خوړو نړیوال سازمان وایي له غزې د باندې 170 زره ټونه بشري مرستې غزې ته د انتقال په تمه ولاړې دي چې کولی شي د دریو میاشتو لپاره د فلسطینیانو لپاره کافي وي. اسرائیلو وړمه ورځ د دغو بشري مرستو د رسولو لپاره د غزې په درې سیمو کې په جګړه کې لساته وقفه اعلان کړه. اسرائیلو دغه وقفه یو تاکتیکي ځنډ بللی دی او متحده عربي اماراتو او اردن ته اجازه ورکړه چې د حواله لارې غزې ته مرستې رسولی شي. د اسرائیلو حکومت وایي دا ګام یې د هغو تورونو د ردولو په موخه پورته کړی چې اسرائیلو په قصدي ډول په غزه کې لوږه رامنځته کړې ده. حماس بیا وایي اسرائیل له دې لارې د خپلې څېرې د سپینولو هڅه کوي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې جګړه باید په بل ډول پرمخ لاړه شي.
کور ودان ډیره مننه فریده سیال، و چې په غزه کې د روسي بشري وضعیت او د غراس حالت د مرستو رسیدو په اړه تاسو ته معلومات درکو.
ل خبرونو ور اخوا
یو شمیر کابل میشتن جونی او میرمن دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو نیولو د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ سخت محدود کړی. فرید زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې.
هر یو کورنۍ ډارېږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډارېږي چې ورو درګه د مادې لور پښه اوزي ته ونویستل شي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې و اوسېدونکي وه. دا چې یوه ډاکټره ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او انجونو نیونو، د ښځو او انجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر یې پرې تګ راتګ لا محدود کړی دی.
کار ده که بازار ده که کلینیکونه دي که شبخانی دي، حتی زیاتره انجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پرېښودل کېږي. شخصا زه خپله کار کامل مېره پدغه وایي چې لوی کاش کې تاسو دغه بازار مې اوس ویره دغه ده چې زما لور دن ته وزي زما لور ورکه نه سي، زما لور حوزي ته ونه ولسي. د ډېر بازار کم رنګ سوی ډېر وخت انجونې یعنې تر هغه حده پورې چې بیرون وتل پرته او پورته ګرځېدل اوس ډېر کم رنګ ویره د کورنۍګانو زښته زیات ده. زه خپله هم ډارېږم کله چې بیرون وځم چې خدای نخواسته نه سي چې په دې وضعیت کې چې اغاسې انجونې په عمر ایجاب باندې چې دي هغوی نیول کېږي نو زه خو به هم یوه ورځ د پېښه ماته هم مخکې کېږي. په ورځو ورځو زه مجبور یم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکړم، خپل هغه کوم استاد ته چې ډاکټر صاحب زه نن راتللی نه شم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزنو منم یا په کور کې کښېنم. فامیل دا ممانعت راته همیشه وخت کوي.
دا وضعیت له پخوا راهیسې روان و خو په خبره یې په تیرو دوو اونیو کې زیات سوی دی. د کابل د یولسمې حوزې اړوند د خیرخانی سیمې یوه میرمن هم چې له کوره بهر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. د هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته یې وویل زه د دې روان وضعیت عیني شاهد یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې مېرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله، نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی، زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو، نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونشي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې پېژنګلي وسي وایي درستی وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد خبر ده، وکنه ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او د مور خپله د اندېښنه لرو سي په بیرون ووځو شاید کومه ستونزه نه وي، نو په ځا بېخي تنګه سړی ده. په ښځو باندې کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي، یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي، نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شي. او زما غوښتنه دا داسې نه باید له ښځو سره داسې برخود سي ځکه سي په ښځو باندې باید دومره په ځانو سره څنګه تنګه سي او دوی اته خپله له خپل سوري هم وډارېږي.
دا انجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
نوی زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکي او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپېژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعاتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري، خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل سوي دا پکې نه دي ویل سوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د خزو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادای کړي وو چې دوی یوازې د تیریوي میاستې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې خزو انجنونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روسای راپور اخلو هغه د چنند جولای 28مه د هپاتایټس نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي وایي دا یو سخت ناروغي ده خو دوی لا هم درمل کاروي. دا چې ډاکټران څه وایي په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې چې ناروغانو سره هم پکې خبرې شوې دي.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې له تیرو اته میاشتو راهیسې په هپاتایټس یا زیړی ناروغۍ اخته دی. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغۍ ډېر ستړی کړی او لا هم درمل کاروي. دا وایي زه له تیرو اته میاشتو راهیسې په زیړی ناروغۍ اخته یم. په لومړیو کې نه پوهېدم، بیا چې کله ډاکټر ته لاړم راته یې وویل چې ته د ځیګر میکروب لري، د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن مې درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کېږي. تر اوسه درمل خورم، اوس مې وضعیت یو څه ښه دی. د لوګر اوسیدونکي سهیلا وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې نیکه په دې ناروغۍ اخته شوی دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود. کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه وویل چې زیری ډېر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسېدلی ده. زما نیکه پکه ډېر کمزوری او ستړی وي. موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو، اوس یې حالت ډېر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغۍ چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامه د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړیو له 25,213 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10,000 ډیر نارینه او 9,000 ډیر میرمنې دي. په راپور کې راغلی چې د غره د هپاتایټس سی 8,000 مثبت قضیه هم تایید شوي چې ډېرې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ له امله هپاتایټس بي او سي ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي، خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر ناوخته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله دمخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 6,80,000 په تور او 3,60,000 نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بي یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لېږدول کېدی شي. د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپله باندې د هپاتایټس انتقال د وینې له لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپله وینه نوي ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغۍ باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چوراشګاو ته ډیر زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د اوروز ټولولو لپاره یا هم د غوښ سرولو لپاره له مختلفو وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیواله ورځ د دې ویروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي، کوم چې کولای شي د ځیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د ځیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکل لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوالې ورځې شعار دی. WHO ویلي دا شعار د یادې ناروغۍ پورې اړوند خدماتو د ساده کولو او پراخولو په ځانګړي ډول د واکسین کول د ناروغۍ مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي، کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لپاره د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوسمهال ارزانه او په پراخه کچه موجوده ده. ڈبلیو ایچ او ویلی چې اوس مهال په نړیواله کچه د یوازینې ساري ناروغي په توګه د تور او سپینځړي لامل د مړینې کچه مخ په لوړې دوده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 304 میلیونه انسانان په هپاتایټس بي او سي اخته شوي وو چې یوازې 15 سلنه ماشومان د زیږون په لومړۍ او سلر ویشت ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګران زکون کو چټول بچور رو او صحت مند به اوسی او د رختیا جمیمو پتان اوسی. ګران زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوسته شرغلا سوی او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. ګران زکون کو زموج او تاسو نننی ورځی درسی موضوع ده کلورین تعامل چې د یو سلو شپږاویایم صفې څخه بیا د یو سلو یو اتیایم صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپله کلورین عنصر او په همدې ترتیب د کلورین عنصر مهم مرکبات و د هغوی کیمیاوي تعامل او کیمیاوي خواص ولوستل. البته کلورین موږ او تاسو ویل چې د یو قوي غشتلي اکسیدیشن د عمل درلودونکي و چې د فلزات او غیر فلزات سره کولای شي چې تعامل وکړي، لک مرکبات په اسانۍ سره اکسیدایز کړي او په همدې ترتیب سره خپل کلورین کولای شي چې د بیلابیلو مرکباتو سره چې شو کړي تعامل ترسره کړي او مختلف مرکبونه ورڅخه چشتي لاسته راوړل سي. نو په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د لوست په دې برخه کې د کلورین بیلابیل تعاملات د بیلابیل مرکبات سره وینو چې د هغوی په نتیجه کې د هغوی څخه کوم نوع مواد او کوم نوع مرکبات لاسته راځي. دا به موږ او تاسو د نننۍ ورځې درسی موضوع یا هم پلوست کشی زده کرو. وینو گرانو زکون کو چی کلورین مجاوتا سو وینو چی خپل لکاربون مون اکسای سر چش کوی تعامل کوی پا پای لکشی خپل دا دوی سخای دا فوسی جن پنم سر یو ظاهری گاز ور سخا چش کری لا سر ازی لکسنگ چی تاسو پا دی مادی لکشی. وینو گرانو زکون کو مجاوتا سو وینو چی کاربون مون اکسای دا کلورین سر تعامل کوی او پا پای لکی سی او سی ال پنم سر یو ظاهری ماده دا چې خپل د فوسي جن په نوم سره یا پاینی واک شي وینو چې لاسته راځي چې خپل د دغه فوسي جن ظاهري غاز تنفس کول کېدای شي چې ډیر زیات زیان ورسوي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو وینو چې خپله د کلورین عنصر د اوبو سره تعامل کوي. کله چې د اوبو سره تعامل وکړي د هایپوکلورس اسید او د هایپوکلوریک اسید په نوم سره مرکب تشکیل ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لږ شي ویني چې کلورین د امونیا سره تعامل کوي. چې د امونیا سره تعامل وکړ په نتیجه کې خپل نایتروجن او هایپوکلورس یا هم ایچ سی ایل تیزاب باندې تشکیلي هایدروجن کلوراید باندې تجزیه کیږي. او کچیر بیا خپل کلورین د اوبو سره تعامل وکړي مراد تاسو وینئ چې د هغوی د تعامل په نتیجه کې هایپوکلورس اسید او په عین وخت کې هایدروکلوریک اسید ورڅخه تشکیلي لاسته راځي چې په دې ځای کې خپل کلورین چې د مثبت یو اکسیدیشن نمبر څخه استفاده کړي ده. لکه څنګه چې په تاسو دې ماده لکشي ویني په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، خپل کلورین چې د تعویزي تعاملات هم سرته رسولای شي چې د زیاتو مرکبات سره البته د عضوي مشبو هایدروکاربونونو سره یا هم د عضوي مرکبات سره کولای شي چې کلورین خپل تعویزي تعامل ترسره کړي. چې هغوی تعویزي تعاملات د کچیر مراتاس او ګرو خپل د میتان مرکب چې یو عضوي مرکب ده د کلورین سره تعامل کوي. کله چې تعامل وکړي د دې تعامل په نتیجه کې مراتاس وینو چې د دې ترمنځ یو تعویزي تعامل ترسره کیږي او په عین وخت کې د میتایل کلوراید په نوم سره یو مرکب مراتاس په لاس راکی او وینو چې ایچ سی ایل تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید ورڅخه تشکیلي لاسته راځي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو، په دوهم مثال کې هم په همدې ترتیب سره د ایتلین په نوم سره یو عضوي مرکب ده چې دغه عضوي مرکب راځي د کلورین سره تعامل کوي.
کله چې تعامل د دې ترمن تر سره کیږي، البته تعویزي تعامل به تر سره کیږي. تعویزي تعامل ګرانه تكون کوم راو تاسو ویلي دي چې هغه ډول تعامل ته ویل کیږي چې په یو کیمیاوي تعامل کشي دی، په یو مرکب کشي یو عنصر راځي، د یو مرکب د اټومونو ځای نیسي او یا هم یو عنصر د بل عنصر د په یو مرکب کشي د هغه د اټومونو ځای ونیسي یا پر ځای باندې ایواسي. عبارت تعویزي تعامل څخه د نودل ته هم د عضوي مرکبات او د کلورین ترمن یو تعویزي تعامل تر سره سره کیږي چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د ډای کلورو کلورس ایتلین په نوم سره یو مرکب تشکیږي ترې لاسته راځي چې د خپل په عین وخت کې د کلورین تعویزي تعاملات دي. یو هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ویل چې کلورین بیلابیل مرکبات سره کولای شي چې تعامل ترسره کړي. البته کلورین چې د غیر مشبو مرکبات سره هم کولای شي چې تعاملات ترسره کړي، چې د غیر مشبو هایدرو البته د غیر مشبو مرکبات سره کولای شي جمعي تعامل ترسره کړي، چې لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال یا هم په لاندې معادله کې ویني چې کلورین د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې او څخه پوتاشیم کلورایډ مالګه او برومین چې شکیږي ترې لاسته راځي، چې دا خپل د دې ترمنځ یو جمعي تعامل د چې تر سره کیږي. نو تاسو وګورئ په دې معادله کې کلورین د چې د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي، چې پاینه وخت کلورین راځي د برومین ځای نیسي او برومین چې شکیږي ورڅخه ازادیږي یا هم لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دوه مالیکول پوتاشیم کلورایډ مالګه او برومین چې شور څخه لاسته راوړو. په دوه مثال کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته هم خپل د کلورین او د سوډیم فلز ترمنځ یو جمعي تعامل تر سره شوی دی، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې کلورین د سوډیم سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ په نوم سره یو مرکب تشکیږي ترې لاسته راځي، چې دا هم د کلورین جمعي تعاملات د غیر مشبو مرکبونو سره. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو خپل د کلورین مهم تعاملات و د بیلابیلو مرکبات سره اوس د لوست په دې برخه کې موږ تاسو رازو د کلورین لاسته راوړنه وایو چې کلورین څه ډول لاسته راځي. البته ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو کولای شو چې خپل کلورین د غشتلي یا قوي اکسایدونو په واسطه سره لکه منګانیک اکساید، پوتاشیم منګانیک اکساید، کلسیم اکساید، د سرپ اکساید، د مالګې تیزاب بول اکسیدای څخه کېدای شي چې چشسي خپل کلورین لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو ویني ګرانو زده کوونکو، د مالګې د تیزاب څخه موږ تاسو په لمړي مثال کې وینو چې د کلورین لاسته راوړنه وایو. لکه څنګه چې تاسو منګانیک اکساید دی د مالګې د تیزاب یا هم HCl تیزاب د سلور مالیکول HCl تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، په نتیجه کې د منګانیک کلوراید په نوم سره یو نوی مالګه پاینې وخشي اوبه او کلورین چې سور څخه لاسته راوړل سو. په دوام طریقه سره یا هم په دوام ډول سره موږ تاسو کولای شو چې دوامه طریقه خپل د خوړلو د مالګه طریقه او بولو چې د خوړلو د مالګه څخه هم کولای شو چې البته کلورین چې کړو لاسته راوړو، چې د خوړلو د مالګه پر اساس به تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، کچیر موږ تاسو په دې ماده لکښې وګورو سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګه د سلفوریک اسید یعنی یو نوع تیزاب او د منګانیک اکساید د دوی ترمن یو مخلوط رامنځ کیږي، یعنی دا درې نوع مواد یو د بل سره یو ځای کیږي، مخلوطیږي او په عین وخت کې موږ تاسو کولای شو چې دوی ته تودوخه ورکړو او د تودوخې په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دوی څخه محصول مواد کشي، وینو چې څه شي البته سوډیم سلفیت، منګانیک سلفیت، اوبه او په عین وخت کې کلورین ورڅخه چې شي سو لاسته راوړل سو، چې دا هم خپل د کلورین د لاسته راوړلو یوه دوهمه طریقه وه. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای شو چې د کلورین لاسته راوړنه خپل د مالګو د تیزابو او د پوتاشیم کلوریت د تعامل څخه هم کولای شو، چې په دې طریقه سره کلورین چې شکلو لاسته راوړو. څه ډول کولای شو ګرانو زده کوونکو؟ لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکښې وینئ، کچیرې موږ او تاسو خپل د پوتاشیم کلوریت او البته شپږ مالیکول HCl تیزاب یا هم د مالګې تیزاب واخیستل سي، یوه اندازه تودوخه دوی ته ورکړل سي، چې د دې تودوخې په ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې د دې دواړو ترمنځ البته د دواړو مرکباتو ترمنځ دغه مخلوط د تودوخې په موجودیت کې د پوتاشیم کلوراید دوه مالیکول پوتاشیم کلوراید مالګه او درې مالیکول اوبه او په عین وخت کې درې اټومه کلورین ورڅخه چشکیږي لاسته راوړل کیږي چې په دې طریقې سره موږ او تاسو ګرانو تکون کو ولیدل چې په دریو طریقو سره خپل کلورین لاسته راوړنه موږ او تاسو چې شکر زده کړل چې په دې ډول سره کلورین لاسته راوړل شو. اوس راځو ګرانو زکون کو د خوړلو د مالګې هغه برېښنایي تجزیه ده چې موږ او تاسو وایو چې خپل په دې تجزیه کې یا هم د برېښنایي تجزیه کې خپل یو برتانوي کیمیا پوه چې د ډي وی ایچ په نوم سره یادېدله یا ایچ ڈی وی و چې په 1800 میلادي کال کې په خپل وکولای شوی چې یوه بیټري جوړ کړي او په هغه کې یو مایع چې سوډیم کلوراید په نوم سره یادېدله د هغه څخه د برېښنا د جریان په واسطه سره د سوډیم کلوراید مایع چې شکر تجزیه کړ چې خپل په اوسني اثر کې هم دغه فلزونه دي چې په همدې طریقه کېدای شي چې شي برابر کړل شي چې همدغه طریقه ګرانو زکونکو موږ او تاسو په تیر لوستونو کې هم لوسته ده چې په هغه طریقه سره هم کولای شو چې یو ځلې چې شکرو تکرار کړو تر څو وکولای شو چې په دې طریقه سره خپل د خوړلو د مالګې برېښنایي تجزیه هم موږ او تاسو چې شکرو په دې ډول سره عملي کړو. لکه څنګه چې تاسو وویني ګرانو زکونکو د سوډیم کلوراید مالګه ده البته موږ او تاسو د برېښنا د جریان په واسطه سره یعنې مثال د برېښنا جریان ورکول سوی د برېښنا په موجودیت کښې وینو چې هغوی چې شي کېږي د برېښنایي تجزیه پر اساس باندې تجزیه کېږي چې سوډیم په مثبت آیون او کلورین چې شي ده په منفي آیون سره چې شي کېږي تجزیه کېږي. یعنې البته په کتود کې که چېرې موږ او تاسو وګورو سوډیم په مثبت آیون سره او په آنود کې موږ او تاسو وینو چې دوی دوه الکترونونه چې شي سوي دي ورکړل شوي دي تر څو دوی چې شي په منفي آیون باندې چې شي سي تجزیه سي چې په دې طریقه سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو ولیدل چې دا هم د خوړلو د مالګو هغه برېښنایي تجزیه وه. راځو ګرانو زده کوونکو یو د کلورین مهم مرکبات لولو چې د کلورین مهم مرکبونه عبارت دي خپله د هایدروجن کلوراید یا HCl تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید څخه. که چیرې موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید ګاز واخلو په یو اوبلن محلول کړې حل کړو او هغه د هایدرو کلوریک اسید په نوم سره یاد کړو البته په عادي شرایطو کښې موږ او تاسو خپله هایدروجن کلوراید چې ده یو بیرنګه ګاز بللی سو ځکه د دوی چې دي په منفي 4.9 درجې د سانتي ګرید کې په کنګل کېدو راځي او په عین وخت کې په منفي 144.2 درجې د سانتي ګرید کښې بیا په چه شي راځي البته په ډېر لږه کچه کېدای سي چې چه شي اوسي په ایشېدو سره راځي. البته موږ او تاسو وینو چې دغه نوه ګازات چې دي د اور شیندونکې په سیمو کښې هم کېدای سي چې جریان پیدا کړي چې دا هم یو د کلورین د مهمو مرکبات څخه د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید و. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله راځو د هایدروجن کلوراید یا هم د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه وایي چې دا څه ډول لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او د هایدرو کلوریک اسید چې د هایدروجن او د کلورین د تعامل د مستقیمې اغیزې له کبله هم کولای سو چې هایدروجن کلوراید چې کړو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د هایدروجن او د کلورین ترمنځ مستقیمه اغیزه چې د دوی ترمنځ یو مستقیم معمول ده په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن کلوراید دوه مالیکول ورڅخه چې شي کېږي لاسته راوړل کېږي. بل هم موږ او تاسو کولای شو چې د کلورایدونو د تعامل څخه هم هایدروجن کلوراید لاسته راوړو هغوی څنګه لکه که چېرې وګورو سوډیم کلوراید مالګه ده د سلفوریک اسید یا د ګوګړو تیزاب سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم سلفیت او HCl تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید ورڅخه لاسته راځي. او که چېرې وګورو سوډیم کلوراید خپله د سوډیم سلفیت سره بېرته تعامل ورکول سي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم سلفاید او په عین وخت کښې HCl تیزاب ورڅخه چې شي کېږي لاسته راوړل کېږي چې ګرانو زده کوونکو دا هم خپله د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه وه چې موږ او تاسو ولوستل. مالګې د تیزابو د کارولو ځایونه وایي ګرانو زده کوونکو البته د کلورایدونو په لاسته راوړنو کې د پولي وینایل کلوراید په تولید کې کولای سو په تجارت کې په معمولي ډول 80% غلظت لرونکي محلول کولای سو چې شکرو ورته برابر کړو. ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع راځو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو سره باید قلمونه او کتابچې وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکون کو چټول بجوړو او صحت مند به یستی. ګرانو زکون کو ز تاسو شون کی او زلبیا تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون و عمل واسطه شرغلاست و او هله لرم چې دل واسطه رسنی شیبو پر می ملتیا وکړي. گرانو زدکون کوز موج آستاسو ننانی روزی درسی موضوع ده طبعی پولی میرونا چی ده دو سوه دو همی صفحه چه خپل تر دو سوه نورنسی می صفحه پوری با دوام ولری. گرانو زدکون کوز موج آستاسو پتیر لوستون رکشی البته الدهایدون و عضوی تیزابون و پا اوی بانی و شهیدو پا دیل بس کشی مور آتاسو طبعی پولی میرونا پیچنون. نمره رازو مور آتاسو پولو میر پیچنون چی پولو میرونا سو دول مرکبات دی. پولیمرونه هغه مرکبات دي چې د هغوی مالیکولونه د څو کوچنیو مالیکولونو د نښتو له امله رامنځته کیږي، یا هم دا چې خپله د یو څو کوچنیو مالیکولونو د یو ځای کېدو څخه پولیمرونه منځته راځي. چې همدغه کوچني مالیکولونه یا همدغه کوچني پولیمرونه چې دي د یو څو کوچنیو پولیمرونو د یو ځای وال څخه خپله بیرته مونومرونه لاسته راځي، یا هم ور او تاسو وایئ چې دا مونومر هم بلل کیږي. نو هغه پولیمرونه چې بیا د یو نوع مونومرونو څخه جوړ شوي وي هغوی ته بیا مور او تاسو د کو پولیمرونو په نوم سره یادولی سو، یا هم د کو پولیمرونو مرکباتو په نوم سره یادولی سو. البته ګرانو زده کوونکو، طبعي پولیمرونه چې دي خپله لومړی په دوو برخو یا په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي، یو طبعي پولیمرونه دي بل مصنوعي پولیمرونه دي. طبعی پولیمرونه بیا په دوو برخو ویشل شوي دي چې موږ او تاسو په دې لوست کې په طبعی پولیمرونه باندې بحث کوو، چې عبارت د کندونو څخه دي، پروټینونه دي، نوکلیک اسیدونه دي، انزایمونه دي او داسې نور دي چې یو هم کاربوهایډریټونه او کندونه وه چې په تېرو لوستونو کښې هم موږ لوستې دي، خو بیا هم رځو لولو یو. لومړی دا چې خپله کندونه کاربوهایډریټونه دي او د ژوندانه مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې نن ورځ هم په ورځني ژوند کې په بېلابېلو برخو کښې د کاربوهایډریټونو څخه استفاده کېږي. البته د کورونو په همدې ترتیب سره په موبایل او داسې نورو خوراکي موادو، کالیو او داسې نورو توکو کې خپله له کاربوهایډریټونو څخه ګټه اخیستل شوې ده، یا هم ترې د کاربو هایدریتونو څخه جوړ شوي دي. نو خپل کاربوهایډریټونه چې دي په طبیعت کې په ډېره زیاته کچه سره موندل کېږي، او د ژوندي اعصابو په جسمونو کې هم شتون لري. د ژویو او له هغوی د ډلې څخه خپل د انسانانو د خوړو وړ مواد هم البته دي. نو زیات وخت خپل په شنو نباتاتو په واسطه هم جوړېږي. د شنو نباتاتو د پاڼو د شین رنګ ماده یا هم د لمر او د رڼا په شتون کې د هوا او د کاربن ډای اکسایډ او د هغه اوبه چې خپله د ریشو له لارې یې جذب کړي دي کېدای شي په ګلوکوز باندې څه کړي تبدیل کړي، چې ګلوکوز خپله یو کند دي. چې دغه ډول عملیه ته موږ او تاسو یا د فوتوسنتیز یا هم د زیایي ترکیب عملیه وایو، چې په دې ډول سره دغه ګلوکوز یا دا کند موږ او تاسو وینو چې څه کېږي په لاس راځي، چې ګلوکوز خپله یو نوع کند یا یو نوع کاربوهایډریټ دي. راځو د کاربوهایډریټونو جوړښت او د هغوی نوم ایښودنې باندې غږیږو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویله چې خپله کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون او د هایډریټونو په نوم سره هم یادولی سو. څرنګه چې خپله د هغوی ساده فرمول موږ او تاسو وینو چې سی ایم ایچ دو او ان په همدې اساس باندې دا د دوی هغه عمومي او ساده فرمول دی چې دوی خپله کېدای سي په دې بنسټ د اوبو لرونکي کاربن په بڼه هم ولیدل سي، او د دې ډلې مرکبات چې خپله د ګلوکوز یعنی د الدهایډ ګروپ لرونکي هم دي، او لکه فرکتوز او ګلوکوز او داسې نور دي چې دا مهم مرکبات دي، او کېدای سي په ځینو میوو کې خپله شتون ولري. او دا دواړه کندونه چې لکه ګلوکوز او فرکتوز چې دي د دوی جوړښتونه موږ او تاسو وینو چې دا خپله ګلوکوز ده، د ګلوکوز مالیکولي جوړښت ده، ساختماني فورمولې ده، او په همدې ټولو ساده کاربوهایډریټ چې ده د کاربوهایډریټونو د مرکبات هغه د فارم الدهایډ مرکب ده چې دا عمومي فورمول ده سی ایچ دو او، او په همدې ترتیب سره په دې معادله کې د کلسیم په واسطه کچیرې د کلسیم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې دوی ته څه شی اوسې تعامل ترسره سي، نو موږ او تاسو وینو چې ګلوکوز ترې څه شي کېږي. رازو گرانو زکون کوز هم مجاوتاسو د پیرانوز او د فورانوز بنی یا هم شکل چکو پیجنو چه خپل پیرانوز او فورانوز چشته ویل کیر پیرانوز چه دا گرانو زکون کو خپل دا یو گلوکوز هم مرکب دا یعنی گلوکوز دا مجاوتاسو پیرانوز هم ویلی سو چه دا شپش کری دا لودون که دا او د پیران پنوم یو کڑاییز ایتر تا ور تا جورشت لاری ساختمان جوره وی نو دوی چه دی شپش اتوما کربونه نا لری او فرانوز چې د خپل د ګلوکوز په شان د اصلي د فرکتوز د محلول په حالت کې منځ راځي یا موندل کیږي خپل فرکتوز ته مراد تاسو فرانوز وایو چې او یا فیصد مثال دوی چې د کړایز جوړش جوړوي او په دې ترته هیمی اسیتال بانه لري او په دې ترتیب سره دوی چې د شپږ اټومونو لرونکي دي پنځه اټومي کړي جوړوي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې شکلونو کښې یا په تصویر کښې وینئ چې موږ تاسو لومړی تصویر وینو چې دا خپله د پیرانوز مرکب ده د هغوی ساختماني جوړش او بنزین ته ورته داسې یو جوړش لري چې شپږ کړي لرونکي دي او په همدې ترتیب شپږ اټومه کاربون لري او دا دوهم مرکب چې وینئ دا د یا دوهم ساختمان چې وینئ دا د فرانوز شکل ده او په همدې ترتیب سره د هم د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي ازو اوس ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د کاربوهایډریټونو ډلبندي باندې غږیږو چې دوی په څو برخو ویشل شوي دي د کاربوهایډریټونو ډولونه یا ډلبندي که چیرې موږ تاسو وګورو دوی په دوی ډلو باندې ویشو چې یو له ساده او پیچلو کاربوهایډریټونو څخه شمېرل کیږي چې ساده یې عبارت ده مونوسکرایډونه دي چې خپله مونوسکرایډ ډرای سکرایډ او پولی سکرایډ چې یو هم د هغوی څخه مونوسکرایډونه چې دي مونوسکرایډونه ساده کندونه یا هم د کاربوهایډریټونو د ساده کاربوهایډریټونو د جملې څخه شمېرل کیږي د دوی د کاربونونو شمېر چې د هغه د درو څخه تر نهه پورې رسیږي او په همدې ترتیب سره دوی چې دي مونوسکرایډونه چې دي خپله په خوراکي توکو کښې هم شتون لري د هیګزوز په نوم سره هم یادیږي که چیرې ګلوکوز موږ او تاسو ووینو ډېر ساده مونوسکرایډ دی چې خپله په ژوندي ارګنزمونو کښې هم د انرژي د تولید او د میتابولیزم د عملیه په بنسټیز په عملیه کښې یو بنسټیز رول لوبوي خپله دا مرکب چې دی په ځیګر یا اینه او په همدې ترتیب په ځینو نورو نسجونو کښې چې سوي دي ذخیره سوي دي ډېر خوږ خوند لري زیات وخت کولی سو چې سرچینې یې انګور او شات وبولو په انګور او شاتو کښې موندل کیږي او د اوبو سره هایدروجني اړیکه جوړوي او خپله ګلوکوز چې د هغه د الدو هیګزوز په نوم سره هم موږ او تاسو یادولی سو چې په دې ترتیب سره که چیرې وګورو این قیمت اخلي د این قیمت په اخیستلو سره موږ او تاسو وینو چې د هغوی قیمت چش کیږي ورسره زیاتیږي او دا هم ګرانو زده کوونکو خپله د مونوسکرایډونو سکلیټي بڼې دي یا شکلونه دي چې تاسو لومړی وینئ له ګلوکوز ده چې دا د ګلوکوز هغه سکلیټي بڼه ده یا شکل ده چې موږ او تاسو وینو د څلور د هایدروکسید ګروپونه دي په همدې ترتیب سره هایدروجنونو او کاربونونو شمېر په همدې اساس باندې ترتیب سوی ده دوهم شکل موږ او تاسو وینو چې دا د فرکتوز ده او د هغسې په ترتیب سره درېیم هم بېرته موږ او تاسو شوی ګلکتوز ده ګلوکوز فرکتوز او ګلکتوز دا چې ده د مونوسکرایډونو ده ډولونو څخه شمېرل کیږي بل هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو د ډي او د ال کندونه لرو چې خپله د ډي او د ال کندونه چې که چیرې وګورو چې دا چشته ویل کیږي البته د ډي او ال کندونه چې دي که چیرې وګورو د ګلسریل الدهایډونه چې دي هغه خپله د ګلسریل الدهایډ یو ډېر ساده الدوز نه دی بلکې دوی چې دي خپله دا ډول کندونه چې دي تاو راتاو او ډېر پیچلي جوړښتونه لري نو د دوی د تاویدلو یو مرکز درلودونکي دي او د دوی چې د دوو انانتومیتري شکلونو درلودونکي دي نو دلته دوی چې دي د یو ښه تصویر یا هم د ښې تصویر یې چې د خپله په طبابت کې زیات موندل کیږي یعنې که چیرې وګورو د طبیعي ګلسریل د هایدونه چې دي یو نمونه یې په یو پولارو متر کې کیښودل سي او رڼا پرې پولاریزیشن سي نو دلته موږ او تاسو وینو چې دوی د ساعت د عقربې سره سم تاویږي دا چې خپل په مثبت علامه سره هم شودل کیږي. نو کچیر د کاربن سکلیټ مور او تاسو په مثبت ګلیسرل الدیهایډ او په آر سره وشي نو دا ډول ګلیسرل الدیهایډ خپل د دی ګلیسر الدیهایډ په نوم سره یادی چې د دی ګلیسرل چې دی یا دی کان چې دی خپل د ډیکسترو توری په نوم څخه یا کلمې څخه اخصل شوی دی چې د شی خواته د تاویدلو معنا ورکوي، ځکه چې د ډیر کان چې د شی خواته د تاویدلو وړتیا لري. او یو ډول بل انانتومیتری چې د هغه بیا خپله د آینې اس ګلیسرل الدیهایډ په شان ده چې د ال په توری سره شودل کیږي، چې دوی بیا چې دی د لاو توری کلمې څخه اخصل شوی ده چې خپله د کین خواته د تاویدلو په معنا سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو کندونه او د هغوی ډولونه مونوسکرایډونه وپېژندل، اوس راځو د مونوسکرایډونو خواص پېژنو چې دوی څه ډول کیمیاوي تعاملات ترسره کولی سي. خپله مونوسکرایډونه چې دي دالدوزو یا مونوسکرایډونو د فهلینګ او تولین د محلولونو په شتون کې کېدای سي چې اکسیدایز شي، او د هغوی د کاربنول په ګروپ کې کېدای سي چې شي اکسیدیشن عملیات شي ترسره سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کریونی مر او تاسو د ډی ګلوکوز وای چې په تیر لوست کې مر د ډی او د ال کندونه ول وسل. د ډی ګلوکوز چې د خپل راځي د یو پام دې ترتیب د دوی هغه ساختماني فرمول پر اساس باندې مر او تاسو وینئ چې د میسو او پام دې ترتیب سره د اوبو په موجودیت کې دي چې کوي د سلور اټوم د هایدروکسیل دوی تعامل کوي. کله چې تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې مر او تاسو وینئ چې دوی په ګلوکونی کاسید باندې چې کیږي تبدیلیږي، او دغه په ترتیب سره د سره په سورس هغه سره سرپ چې دی هغه یې چشکیږي د لوښو په تل کښې په سور رنګه رسوب کې رسوب جوړیږي، یعنی رسوب کوي چې خپله په وینه کې هم کېدای سي چې زیات وخت دغه مخلوط چې د زیات وخت هغه ناروغان چې شکر ناروغي ولري کېدای سي په خپل په هغوی کې ډېر واضح معلوم سي. او په همدې ترتیب سره دوی چې دی د کیتوز مونوسکرایډونه او په همدې ترتیب سره د فهلنګ او تولینګ د شودونکو په واسطه په جامد حالت کې هم کېدای سي چې اکسیدای شي او په تیزاب باندې چش سي تبدیل سي. او یو دوه مالیکول اوبه هم موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چش کیږي لاسته راځي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولی سو چې دا د مونوسکرایډونو خواص وبولو چې مختلف کیمیاوي تعاملات ترسره کولی سي. یو هم د مونوسکرایډونو د ارجا کولو تعامل ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د مونوسکرایډونو هغه کیوتني او الدیهایډونه وینو، د دوی ګروپونه وینو چې د دوی د ګروپونو د غشتلو ارجا کوونکو په واسطه سره کولی سي چې دوی چش سي ارجا سي. د بېګ په توګه که چېرې تاسو وګورئ دلته مور او تاسو د دی ګلوکوز لرو چې د دی ګلوکوز د سوډیم په همدې ترتیب د سوډیم برومایډ کتلیس په موجودیت کښې یا هم سوډیم برومین برومیک اسید په موجودیت کې کېدای سي چې دوی څه شي وکړي د هایدروجن په واسطه سره ارجا سي. او وینو چې دلته مور او تاسو ته په اخر کښې څه شي په لاس راکړي، یو مرکب هم یا هم د سور بیوتول په نوم سره یو مرکب چش کیږي لاسته راځي. رازو ګران زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال وایي کاربوهایډریټونه مرکبونه دي چې د الدیهایډ یا کیتوني ګروپ درلودونکي دي. لومړی الف ایستر، ب ایتر، جیم پول ایستر او دال پولي الکولونه. دوهم سوال د ګلوکوز مالیکولي فورمول عبارت دي د چش څخه؟ الف، ب، جیم، دال. دریم سوال وای کوم کاربوهایډریټونه دي چې د انسانانو په ژوند کې ډېر مهم دي، چې دې ته به تاسو صحیح ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه لتاسو سره.